アタカメラジオ。
د ازادي راډیو نن سهارنی خبری مجله ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عربی اماراتو پرون مخام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او مخام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړې کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر ویبپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره هواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو تیره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستی او ټینګار کوي چې د دوامداره همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی. هوایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کارته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي ستیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رئیس پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 6000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدول دي. کیفوای چې روسیې د ماشومان اړ کړی دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکرایني هویت څخه تیر شي. خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنګي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ایستلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په 6 بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په 1 بجه د نامیبیا او پاکستان او د ماښام په 6 بجو د هند او هالند لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه خو د آیرلند او زیمبابوې منځ لوبه د باران لکبله هیڅ پایل نشوه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی 29 ده چې د 2026 میلادي کال د فبروري له 13 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. طالبانو هغه پاکستانی پوځیان خوشی کړی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر مهال اسیران کړی وو. په افغانستان کې د روژې لرا رسیدو سره د خوراکي توکو بای لوړې شوې دي.
بدبختانه هم دا چې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګ ځي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیسارو توپانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی.
بارانونه رحمت دی او بیخي ډېر څه بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسمځي کې د پخوا پرکام حاصلات نه کوي، بلې خوا سیلونه راسي ډېر تاوانونه به وست.
په یو بل راپور کې به واوري چې امریکا غواړي په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په تمه پکې دیره وو. نور مطالب هم لرو او د دوی را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم په مخکې د دې خبرونه لومړی راپور ته. د طالبانو حکومت درې تنه پاکستانی اسیران د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت د ښه نیت د یو اقدام په توګه خوشی کړل. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې د روژې د رارسېدو په احترام او د سعودي عربستان پلاوي ته د میلمه پالنې لپاره درې تنه پاکستانی پوځیان چې د اکتوبر په 12 نیټه له پاکستانی لوري سره د نښتو پر مهال اسیران شوي وو سعودي پلاوي ته وسپارل شول. د بیان له مخې د سعودي عربستان پلاوی د دوشنبه به پورس په کابل کې وو، خو په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د پلاوی یوازې د همدې هدف لپاره کابل ته سفر کړی وو او کې نور مذاکرات هم درلودل. د طالبانو ځواکونو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستانی پوځیانو سره نښتې وکړې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې په کابل کې د 2014 او په عین حال کې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو هغه مهال لازادې رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې غنی پر کابل د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي دوه مشران وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي و چې د برید هدف د ټي ټي پي مشر نورولي مسعود وو، خو وروسته بیا ښاغلي مسعود په یو ویډیو کې د پاکستاني چارواکو دا ادعاوې رد کړې. پاکستان هغه مهال د خپل پوځیانو د اسیریدلو اړوند راپورونه رد کړی وو او ادعا یې کوله چې غنی د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو پوستي نیولې دي. د جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په بیساري ډول ترنګل کړل چې په نتیجه کې له 13 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي تاییدوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله بیې لوړې شوې دي. د خونو سلاکار خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې بدبختانه هم دا چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګ ځي. خو کله کله داسې چې نور عوامل هم لري سږ کال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. پرون څو شېبې وروسته لدې چې پر ایکس شبکې د حرمین په نوم د سعودي عربستان پاڼې د سعودي چارواکو له قوله د نوې میاشتې د لیدو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم په پروان، کندهار، هلمند او زابل کې د نوې میاشتې د هلال د لیدو خبر ورکړ او نن چهارشنبه د سلواغې 29مه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. په داسې حال کې چې تیر کال که څه هم سعودي عربستان، قطر او اماراتو د کب 21مه د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې وه، خو په کابل کې چارواکو وویل چې د کب 22مه به د روژې لومړۍ ورځ وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې سمله همکاري فريدي سيال سره وسي
له خبرونو ور اخوا
بیا هم ستړي مشه زفري د سيالم په تخنیکي چارو کې سره قدر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روانې فبروري له 16 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم مهاله د درنو ورښتونو لامل د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سې شنبه د 23 خبره شوې د رواني فبروري له 14 تر 28 موده رنګاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزی سیمې خاید اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې بعد د موسم خلاف تودوخه له عادي کچه یو تر 8 سانتي ګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې بعد د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په وړاندې اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت په پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو دراوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتي، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غرض د اوبو ډېر څاګانې هم له منځه تللې. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوی ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سږ کال هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکې د پخوا پر کوم اصلات نه کوي، بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تېر کال نه به راغی موږ د غنمو کښت چې ټوله خراب کړي، موږ ته ډېر تاوان ورسوي. دوه تاوانیان کړو چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بې وخته بارانونه پې زیات شي دا غنم خرابېږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کوم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پرلپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تېرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
تاسیس مخه غل ازادې رادیو نو ری رانی چرواکی وای چې شاو خادرې سو افغان کډوال شد د هیواد شمال ختیز پولی ته نږدې په واورا او باران کې بن پاتې وو. د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واورې او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړ. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي وویشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قماندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي، شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د سړې هوا، واورې او طوفان لامل بند پاتې شوي وو او ژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلی د بشری مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپل کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي 28مه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
د کار لپاره هلته لاړ شم، د نیمروز له لارې روان شم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتونکي کډوال ټولې نه ژغورل کیږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړه شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیرالله وایي، د تره لوري له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي، خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولې. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي، ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 25 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنۍ توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13مه د تایباد خار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنۍ د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمیر افغانان وایي اروپا ته د تک په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تک هڅه کوي چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
تاسیس مخه کلاس ده ای رادیو ناوري د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت. ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبره یې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کمپ ته بیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم تړل کېدونکي کمپ کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی. وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دی چې د امریکا د پناه غوښتنې P1 دوسیه لري، د خپلې کورنۍ سره له 13 میاشتو راهیسې دې کمپ کې میشت دی. دی د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دری میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي، یوه اندازه پیسې د مرستې په توګه، نه د خسارې د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا 150 تر 200 کسان په همدې توګه بېرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړي یو، باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یا د امریکا ته یا د یو اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دی وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی 4500 ډالر، میرمن ته 1200 ډالر،
او ماشومانو ته یې د زرو تر یولسو ډالر وړاندیز سوی دی. دې کم کې میش ځینې نور افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې درېمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په دغه طالبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بېرته افغانستان ته ستانه سي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د یو کال زیاتې مودې راهیسې یاد کم کې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لېږدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولېږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
افغانستان کی
افغانستان انتظار روسته افغانستان ته بیرته ستنیدو ته ارسول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسب شرایطو کې ژوند کوي. لرې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې تیر شل کاله له امریکایانو سره په بیلابیلو برخو کې کار او همکاري کړې او دوی د امریکا له لوري له افغانستانه د کمپونو د انتقال شوي او په خبره یې باید اوس امریکا او یا بل اروپایي هیواد ته انتقال کړل شي. هڅه مو کړه د دې افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیفنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډیره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیرا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دالوی په 22 مئی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن دغو افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لېږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تلې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلې کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د رواني ناروغۍ او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه بند شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډېر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منع کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گشتمه خبر کړي ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي و. چا ویلي که هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي، او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کیدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمېنې کابل یوې اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده، خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابله ورځ جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وه چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته، نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له مېرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسېدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د 12 ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو ته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.